Tırşne Osmanlandi. Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کانفرنس کوربه دی. له دې دوه ورځنی کانفرنس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پاره ولیدي. ځینو ویلي چې د درېمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کانفرنسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېم کانفرنس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدی شي؟ زموږ د ننني ترشنه اسمان لاندې خبرونې د بحث موضوع همدا ده. زموږ مېلمانه دی پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، همدارس خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزاي. دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی محترم حقپالي، ک تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته زینو ته ډیر مهم معلومی شي، تاسو ته هم د سیاو کنه
ام سمونګه لیدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې موږ پوهیږو چې دغه کانفرنس د سینیر اوغلو د رپورت په اساس دایریږي او دا یو هدف لري. او هدف یې دا ده چې څرنګه د افغانستان سره د نړیواله ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي، او دې سره سره موږ پیږو چې افغانستان په انزوا کې ده، د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه حالات او دغه بحران باید چې حل شي. او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، او څنګه هغه خلک چې افغانستان کې بوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزو په خپل په دریو کلو کې اندېښنه درلوده کار کړی دی، دوی طرح لري د لپاره چې څنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لار پیدا شي. او یوازنی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوه ناستې دي، سره لدې چې موږ پیږو چې نړۍ په ډېر بحرانونو کې بوخت دي، خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزو په اړه ملګری ملتونه پروګرام لري، او د هیوادونو تقریبا 14 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لار دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې باغه کې بشري حقوقو ته احترام وشي، او د ښځو حقوق هم پکې خوندیشی.
بله یوسف زای صاحب، تاسو مرکلای وایم، ستاسو په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه سروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټول ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي او دا په دې معنی دا چې تیر او دوا کانفرنسونه چې سوي وو په هغه کې تر ټولو ستر نیوکه دا و چې د افغانستان د موجوده واکمنانو په نمائندګۍ دلته کوم طالبانو نمائندګان نه وو نو دا ځل د دې کانفرنس تر ټولو ستر سره د دې چې اعتراضات هم ورباندې شوي دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامعه مدني په نمائندګۍ څوک نشته یا د ښځو په نمائندګۍ څوک نشته یا د مېرمنو په نمائندګۍ څوک نشته خو فکر کوم د دې اهمیت له دې امله مهم ده چې اول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي تابان د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي خو په ورته ول کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو یو د دروازې د خلاصېدو او دا به ورو ورو طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچي نو له دې امله د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیات ده او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سره ټول مسایل حل شي خو د مسایلو د حل او د بحث او د مباحثې لپاره یو یو میدان خلاصېږي او ظاهره خبره ده په ابتدا کې د نه غواړي چې د دواړو طرفونو په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړو طرفونو ور باندې قانوني وي جنرالیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني مثلا د افغانستان اقتصاد شول او افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه د طالبانو مخه تر اوړي دي امنیت یا د مواد قاچاق او قاچاق مواد د مواد مخدر قاچاق یا د غوې کښت دا مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي نو دی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کی او ورورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی بیا هغه ته داخل شي
بله ډیره زیاته مننه کورودان شغل یوسف زید آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي ک لدی ور ها خواته نوري خبرې هم شته
که ایجنډا په اړه باندې باسو کو نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوا جوړه شوې ده طالبان برازي خپل موضوعات لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان د پاره تعریف کی یا د دوی پر اتک سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیوال ټولنه هم یو هدف پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني دی غوی نه خپل شروع کی بیا خپل مدعا دې تراولي چې موږ حکومت پر رسمیت پیژنې یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بانکونو کې قائد دی یا طالبانو ته دغه لاسره راسه نه ورکول کیږي آغاز ادي کی ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکي نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي خو نړیوال ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه د طالبانو په خوا کې ومني فل حال دوی غواړي چې طالبانو سره د د رابطې سره کومه قطع شوې ده یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پریکړه وي هغه دی دا اوس د پریکړه چې دوی باید راشي دغه نو رسته بیا جدي خبرو ته داخلي کې خو اوس هم د نړیوال ټولنې همدم مشکل طالبانو سره د افغان بیرونو په اړه ده د افغانستان د میرمن کار په اړه ده او په کانفرنس کې روان ځنې هیوادونه د چې هغه طالبانو په اړه باندې نرم رویه لري هغه وایي چې باید لکه روس او چین شو بینالمللي ټولنه هم په دوو نظرونو وشل شوې ده یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریز لري لکه هغه پاکستان ایران شولو شوروي شولو یا روسیا شولو چین شولو دوی وایي چې د منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي او مېرمن یې لکار او د تعلیم له حق محروم کړی دي خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید موږ طالبانو سره سخت دریز غوره کو نو غوی دا دلیل لري چې سخت دریز خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی د غوی نظام اور چا پښو دا په غوی باندې د بی باون تیارونه نیولې د ټولو بمونو مور استعمال شوې ده افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګو نو د دې طالبان به متاثر شي د دغه پالیسیو نه خطر زیات به دغه مېرمنې چې کار نه لري هغه زیات متاثر شي یا به د افغانستان خلک متاثر شي وایي چې دا څلوېښت میلیونه افغانان چې طالبانو په قلمرو کې ژوند کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیانې غورې نه شي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره طالبانو د فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوږې او تندې سره مخامخ شي.
که د دوحې د کنفرانس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د ښځو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون نه لري، په درېمه ورځ بلاخره دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولی شي، نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا اشاره مې اعتراض کوونکو ته ده چې وایي باید دا کانفرنس بایکاټ شي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دې درو کلونو کې مونږ په مختلفو پلاتفورمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا و چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې خزو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزو په اړه باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، که هغه د اقلیم مسله ده، که هغه د نور مسائل دوس. مونږ ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډیر ستونزه او آسیب چې و ښځې او ماشومان ولیدل، نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د ښځو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی ښځې د ښځې په مسلې باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، که هغه سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، خو د افغانستان د ستونزې په اړه باید ښځې حق ولري او مدني ټولنې او د افغانستان خلق په مجموع کې موږ کله وایو چې صرف خزي صرف د فکر کوم چې د خزو مسله نه ده چې صرف خزي ولې په دې ناست کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې کتا سو سیاسي
جریان تیرو دوه غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د خزو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه وکړي، نتیجې څه شو؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پریږدي چې د طالبانو خبرې مو اوریدل شي، په یو کانفرنس کې دی د مدني ټولنې او د ښځو استازي نیوي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپل ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوه کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموما دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار دی یو پروسه، دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغه ناست کې باید د افغانستان د ستونزو په اړه د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه صحیح ده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسایل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنی بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشر ری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده، او دغه ستونزو په خپل باید د افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي چې په مدني ټولنې استازو کې باید خزي هم ګډون درلودل، باید طالبانو سره ناس ول. دغه یو ښه فرصت و د دې لپاره چې بل اخر هغه سپین او تور معلومې ده. بل اخر دا مونږ ولیدل چې په خوا اته ډېری خزی په دې نظر ول چې موږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوی دي چې کینی په مسایلو باندې خبري وکړي، په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استاذ په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکو هغه دغه نقشه چې ده هغه باید د تطبیق د پاره باید لاره هم ورشي، باید هر قدم د پاره باید ټول په ګډه وکی تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي، ځکه چې دغه وضعیت خپل دوام نشي مملای. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم یا دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د خزي استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغه ناسته همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په جنیف کې کله چې ملګری ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل، ما خپل هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپل ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان. یوسف زی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده، دوی یو فکر ډېر تنگ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس وته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابېږي او د ټکر یو فضا رامنځته کېږي او ماحول رامنځته کېږي، چونکه طالبان یو نظامي ځواک ده او د کابل په نظامي قدرت او قوت باندې نیولی دی. هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې راسره کښېني. البته دا بالاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي، په تیرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي او طالبانو په دې باندې ټینګار کولو، نو نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا یو بهانه کوي، د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی دی، اقتصاد مو روان کړی دی او امن مو راوستی دی او مواد مخدر مو ختم کړي دي، خو اصلي موضوع چې نړیوال ټولنې لپاره او مېرمنو د کار دی هغه په اړه باندې بیا طالبان ګون پاتې یوې سره سره دلیل نشته چې نړیوال ټولنه په دې کانې کې چې مونږ ولې یا اسلامي ټولنه په دې کانې کې چې مونږ ولې د نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولې ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دې چې کوم قصه جوړه کړې وي هغه په اړه باندې تنقید وکړي یا د هغه باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهیږي چې دې جواب نشته ده، خو هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهیږي، دوی جواب لري او غواړي چې د افغانستان میرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه لري نه یا د ډار نه رسمن خپل هغه څه چې ذاتي موقف دغه هم نشي څرګندولی او د افغانستان د خلکو په نمایندګي هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبت الله اخندزاده او د سر چې څو کسان دي چې سخت د میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي، ځکه چې په دې ډیریږي چې که دوی خبرې وکړي لکه نور دوه وزیران د اعلی تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکیم چې خپل وظیفو نه برطرفه شو، ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو لدی عمل دلته فیصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بل دی د نړیوال ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. او دا زره خبره ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي، او د کابل نه د یو وزارت خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ ابو الله خونزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغه سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسل په ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده، او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د مېرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ عبد الله اخونزاده دفتر ترمنځ ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپاله، او د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زه. اوس تاسو ته نوبت درکو کده موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکي. لمړنۍ اوریدونکي له استودیو سره وصل دی، مهرباني کوئ.
ډیر ځاتمانه هغه سلام سره تاسو هم بارنګ درمه مېرمنو ته د دې ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې د سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول.
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوئ.
ډیر ځاتمانه کوم راډیو نه دا خاص موضوع سره بلد نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې به ما دا نظر دی چې دا نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي د شوډو سوندې خلاص شي. نور هم دا چې کوم سیمې چې په افغانستان کې ستدي وایي چې موږ دغه حال غواړو، زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا ور بللي، نور دا پر دوی لپاره هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان د غونډې سره نه شي. دوی باید کدي چیرې غواړي چې په افغانستان کې د شوډو سوندې خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور دا چې کوم څه چې نړۍ کې څنګه باید په افغانستان کې راځي، خو دوی باید طالبان وغواړي چې ورسره کښېن دوی سره خبرې وکړي هغه په دې باندې قانې چې اثر ورسره خلاص شي. هر ځای چې غونډې یا چې دا یو باسي باید طالبان هم تاسو ګډون ولري.
ډیره مننه سلامت اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو؟
سلام سلامونه تاسو ته آزادي رادیو اوریدونکو ته هیله منم چې جوړ به
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه محمد اسلام هی ماتم د نیمروز د لاران نه اړیکه نیولې تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې تاکل سره سبا جوړ شي. زما په نظر دا غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت اثر نه ولري، ځکه لدی وړاندې هم د دوه هیته شمول په شمې نورې وادو کې مرتش شهیدانی چې روسي کې توار غونډې سوي دي، او هر غونډه چې د افغانستان لپاره نتایج منفي و، ځکه چې په غونډه کې کومې پریکړې کیږي یا کومې فیصلې کیږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. که طالبان د دغه ژمنه کوي چې موږ د نجونو ښوونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ته راستنېږي بیرته هماغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي ښوونځي تړلي دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پریکړو عمل ونه شي د افغانستان لپاره هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري.
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم استاد وسام محترم، السلام علیکم تاسو استاد محترم اوریدونکو د منوته.
مهرباني کوئ ستاسو ځای صاحب، مهرباني.
ما زه سلطان احمد رشتان په تندار ولایت سزما یو لاند نظر دی او پښتنه د نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې د ګوره په افغانستان کې اوس مواد مخدر د سفر په اندازې قرار لري، د شل کال او د 30 کال د دنیا ویله چې د افغانستان سمشت مواد مخدر روان دي او موږ متضرر یو کواکان دي دروغ نه وایي چې متضرر نه یو دي د عملیات نه کوي. نو دغه وخت دغه موکده چې وزیر امارات سره په دغه بدلی معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بسګور ته ورکړي او بسګر دلته بیا دته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر و وکړي او همدغه رقم د غور دی د شلو جیش کال ویل چې په افغانستان کې څو دلی دی او شل دلی دی او پلانکې دی بستانې دی دا وسملن طالبان ثابت کړی دی چې په افغانستان کې هیڅ شی نه ست دغه سرحدونه وزادې خوندسیوي دی دا هم د موکد ټول وخت لپاره د سرنوي او بل د اوس کور په افغانستان کې یو ش امنیت راغلی دی مشته شهیدان شي درې درې څلور څلور سو کاسه به ورځي په شهادت رسید نو دا امنیت وز د ټول د پاره یو غټ شی دی او بل د اړیکو غره فساد دی کم سوې دی د غزمو حکومت ور دی یو واحد غټ حکومت چې ټول سرحدونه په لاس کې دی د افغانستان وشت وشت ځکه په لاس کې دی یو څه څه ستونزې به یې پر هغه باندې به امارات کار وکړي او پښتنه مې د غسه د سمې سودې صاحب ساده چې دغه دوه هیل غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسو څلور فنځه میاشت کېږي چې موږ دې ته منتظر و انتظار هم درلودی چې دا غونډه را روانه ده چې په دې غونډه کې به وس عمل اندستي کله پریکړې وسی او لاسلیک وسی او تړونونه به لاسلیک شي او بیا به عمل ور باندې وسی او که به ونه شي زما دا افشتنه ولا سمې سدې ساتل
وباشي سلطان محمد صاحب لتاس څخه یو پښتنه تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړئ نو هر څه خو بس تاسو پر ځای ګل ګلزار دي نو تاسو بیا له دوه له غونډې د چی شي توقع لري
زما ګل ګلزار نه وایم ټول غوامان وایي دا
څه څه سمونه حسینا کټوله مستا خبره ټول تاسو نو بیا له دوه څه غواړي تاسو خپل له دوه نه څه امید لري چې څه وکړي
موږ خو د دوه سره نه غواړو خو خلک غواړي چې موږ دوه ته ورو غواړي به څه کوم څه نه غواړو خو دنیا ده چې موږ نه ترې دی وای راځي دوه ته هر څه شرایط یو منل شو د وکړو غواړو پر شو باندې بحث کول دا سره ومنل چې دا موږ یو نه سره کو پر ځنګړي استازي دا سره ومنل چې دا بحث نه سره کو په ټول غډون حکومت دا ومنل چې دا بحث نه سره کو نو دا مو تمه ده چې غواړو ټول سره منی چې دوه کال بعد په رسمیت افغانستان کې ځنې وښه وته ځنو دا مو تمه ده چې بیا د ودی راځي بیا د خلق تاریخ ته مخه کی د امنی ورځ د اوسی د سیدی د امارات سره په بدیلی معیشت کې مرستې وکي چې هغه بسګور ته ورکړي امارات یو دې ته ضرورت نه لري خو د افغانستان بسګر کشتګر ودی ته ضرورت لري
ډیر مننه صحیح شو کور دی ودان زما پښتنه ته جواب وای سلامت اوسه بل اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو
سروان صاحب سامان د ازمنده کې کیسه ما د دوه د غونډې په اړه کې زړه ته وایم چې باید موږ بزګر خلګي موږ بزګران ته په کې غوښته کې تاسو چې ولې موږ د سخت مشکلات سره مخامش طالبان پر موږ باندې تاریخ باندې کړه موږ هیڅ پاته راس نه څه ځواله موږ کښونه دی کله چې موږ وکړو په زړه په یي چې دلته موږ اصلات ورسېر په شپږو کلاري چې زړای چې په کډواله زړه کلاري چې دلته ورسېر وو په 2000 د نو دا اوس موږ څه موږ اوس موږ څه موږ یو فراق او دوا او کالای ودا چې ته ضرورت نه لرو دوی بس ته زور را باندې چلی وای بالا کار ته کوي خو تاریخ بنه کوي دا خو اخر بره د ولس او حکومت سره لاس ګریوان کیږي نو خو دوی چې امریکا په خپل باندې کوي نو خو هغه چې وای چې موږ ته وایي یو تجارت مو شان و خارج ته وي چې نه ورکان دی و چې په دا غونډه کې مثبت نظر لاده دی چې دې دغه ته پام وکړي د بزګرانو پرځته
سېس ډېر مننه سلامت اوسې لټول اوریدونکو مننه یو بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکو اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لمړی محترم حق پالي لمړی اوریدونکو مو خادم بوچې له واشر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و دی ویل چې باید له طالبانو سره خبري وشي خبري په صورت غټوري دي او بل اخر دي خبرو لاري یو نتیجه تر لاسه کیږي دوی د دغه خبرو طرفدار دي سره لدی چې د شزو مدني ټولنې استازي پکې ګډون لري تاسو خبري څومره ګټوري بولئ
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خوده لري چې موږ څلويخ کال کې یوه جنگ کې استو او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري خو خبرو کې متاسفانه نه لري او دلیل امداد چې دلته نور هیوادونه په جنگ خپل منافع درلود او هغه اصلي zarar شو افغانان ولیدل نو په دې اساس سره لدی چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي خبرې ځانته قوانين لري د سنتي چې تاسو مکمل 1.5 میلیون نفوس د دوی غستونځي باندې ونغږیږي. د دغه 1.5 میلیون نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دی اوس واکمنان شوي دي، دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دی او واکمنان دي، صرف دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان خپله 40 کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک نه ول، دوی بهر ول، دوی په جنگونو کې بوخت ول. نو ډیر مونږه کسانو ته ضرورت درو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکی او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې اوسې تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګه کې خبرې چې کله کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه خبرې نه کوي تاسو، نو د دې لپاره باید اغستونزمن نکات یا ټکي باید هغه باندې هم موږ خبرې وکړو. لکه چې یوسفزای صاحب وویل چې طالبان نه غواړي، نه غوښته چې د په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو موږ ستونزې دي. که تاسو په حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سی مدني حقوق، وس ز فکر ونه کوم چې تاسو وګورئ طالبان اتیا زره یا یو لک اسکار درلود. او هغه د مونږ ګورو چې دوی کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبه، د یو ایدئولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو کچېری خبرې ونه کوي، او خبرې صرف سطحي وي، خبرې صرف نوم وي، خبرې صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو اغه خبرې نتیجه متاسفانه نه ورکوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د خځو فعالین، خصوصا اغه کسان چې په سولېس توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په دې ډېر کلونو کې مونږ په سولېس توګه باندې مبارزه وکړو، مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکه کړې دي، خو د خځو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیسته دی. دوی په سولېس او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وایي چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. که دا چیرې حل نشي، خپله ډېر په طبیعي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترین یا عادي ترین مثال وګورئ، که چیرې تاسو په یوې ټولنه کې ښځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنکي، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې امار د فقر او څومره ډیر ده، هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډیر خزي متاسفانه د جنگ له عمله مونږ کندې لرو، مونږ هغه خزي لرو چې به سرپرست دي. دوی خونه کې چې په باندې ولاړ خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کاته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو کچیر دغه ستونزې د فقر خپل دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ ده، یو عامل د بی عدالتۍ ده، او بی عدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي. نو په دې اساس زه هم موافقم چې باید خبرې وشي، خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري، در سره خپل هغه کسانو سره کینی چې در سره مخالف نظر ونه لري، تک ستونزمن مسائل باندې خبرې ونه کی. نو طبیعت چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې مونږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
بل ډیره زیاته مننه کورودان. یوسف صاحب دوهم اوریدونکو همت صاحب دویل چې مثبت نتیجه نه لري دا کانفرنس او دا خبري، د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې، ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی، یا ملا هیبت الله خودزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري. نو له دې سره سره تاسو له اوریدونکو سره موافق یاست او کنه؟
از فکر کوم چې اوریدونکو په وطن کې دی هم په مسایلو پوهیږي،
او مسائل هم تعقیبوي دی غي یعنی سیاسي بصیرت خلق وشته د سره دي چې کده شي غلپاز پاغ انداز کې دونی شي بیانولې زه فکر کوم چې امیدواری ډیره نشته ده خو بیا هم غوای چې نامیدی ګناه ده دا اوریدونکو چې اسامه په نوم باندې کوم خبرې وکړي همدا خو طالبانو یو مشکل ده دوی کولای شو چې دا نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې خپ روابط لرلې دوی کولای شي چې دا روابط په استعمالولو سره بازګرانو ته یو متبادل ورکړی وای یو ډیر کم متبادل ورکړی وای د زراعت متبادل ورکړی وای خو طالبانو فکر کولو چې نړیوال ټولنې بس همدا یو مشکل ده چې مواد مخدر دي او کدا مونږ بند کو نو زمونږ به نړیوال ټولنه مونږ په رسمیت وپیژني حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده خو د میرمنو د کار او تعلیم لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي ډیر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري انتخابات نه لري دیکتاتوري شاهي نظامونه دي خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري نو له دې امله د نړیوال ټولنه چې هر څومره فکر وکړي سوچ وکړي طالبانو سره تعامل وکړي هم د تلار نشي برابر وړي د یو هیله نشي جوړولای چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان د نن عام خلک خلاف دي د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي او نړیوال ټولنه خو حتما خلاف ده د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیوال ټولنه باندې ومني طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هرڅه کولی شو هرڅه د مونږ په خوخه باندې وشي دا مسایل به داسې پاتې نشي اوس خو ابتدایي دور ده نړیوال ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده دا چې سخت پریکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډیر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم نه دي د دې وجه دا ده چې دغه سخت پریکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور زوريږي خو فکر کوم چې نړیوال ټولنه رورو صبر د لاس ور کوي او د طالبانو د غونډې تر هټک دا سیمانه لري لکه څو چې په محکمه کې یو پریکړه د چا پر خلاف کوي خو دغه پریکړه د اوریدلو لپاره غره غواړي نو د دوی دلته راغوتل یو یو مثبت او منفي دواړه یو 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 چراغ ورکول دي یعنی کومو تیار چې طالبانو سره تعامل وکړو طالبانو سره کار وکړو افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوړه کړې د میرمنو په خلاف هغه د موږ لپاره د منلو وړ نه ده یعنی د وښمن تاسو ته امتیاز درکو چې د غونډې تم راغواړو سره د دې چې نړیوال ټولنې سخت زیات فشار لامل ملګری ملتونو مجبور شو چې دریم ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینې مرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاړ نشي چې افغان مرمنې نړیواله ټولنې هېرې کړې دي او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن منی یا د هغوی چې څه وایي هغه منی نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي خو بیا هم نړیواله ټولنه خپل امید له لاسه نه ورکوي او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کیږي د طالبانو یو مشر قطر ته ځي او متحده عرب امارات ته ځي بیا راځي اوس بیا د ملګر ملتونو د هغه د بندیزونو د لیست نه اجازه غوښته ده دا ټول یو بل سره مربوط نړیوال ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري سره دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیل کړي او نور زه فکر کوم چې طالبان کبه دغه د میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شو خیر محترم حق پالی ته باور شو دی بل اوردون کې سلطان محمد خبرو ته برا شو دی وای چې طالبانو مخدر مواد لمنځه وړي دي فساد لمنځه وړي دی کم کړی دی ځینې نورې لاستر راوړنې هم لري امنیت یې راوستی دی لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپیژني او نور څه خبره نه ده پاته لیکن دا سویل کیږي چې ترڅو چې دوی د شزو حقونو نه ورکړي د جنو د تعلیم او د کار اجازه نه ورکړي تر هغه پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نشي چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني ځکه چې دوی هغه هیواد چې دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپل هیوادونو کې محکومي شي د خپل خلکو لخوا محکومي شي اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی په اکثرو هیوادونو کې شزي اوس ډیر قدرت لري سیاسي قدرت لري نو هیڅ هیواد به ونه کولای شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپیژني تاسو څه فکر کوئ
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایل باندې خبري وکړل چې دا مسایل حل شوي دي. زه فکر ونه کوم چې دا واقع بینه نه وي په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
په بل ډول یعنی کسل فساد نه یعنی تر په خو ډیر تغییر راغلی دی. په دې کې شک نشته چې په خو څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل و څومره کیږي، یعنی په نسبی ډول خو یو پرمختګ شوی دی په دې برخه.
د څه ده چې تاسو وګورئ که صرف په د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی وي یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزې ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزې سره مخامخ استو. د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزې چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کی، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري، تاسو هغه سرکوب کی او اجازه ورنکړل چې هغه طبي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوا په اساس هغه تاسو هغه ته تغییر ورکړي، دغه خپل سرکشي بل اخر زیاتوي، دغه خپل دیکتاتوري حالات دا. او په څنګه کې دا ورور د امنیت خبره وکړه. امنیت تاسو که دې ته امنیت وایي چې وس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایي چې وس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه سره موافق یم. خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو په سب فزیکی امنیت وی، امنیت مونږ ولیدل چې د سلبیخ کال د زرشاپ وخت کې هم امنیت وو، خو مونږ پرمختګ نه درلود، بي وسلی وو، او بل اخر هغه حالت هم صحیح حالت نه وو. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډیر په هغه وخت کې وو، خو د حقونه وو، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده، ځکه باثباته امنیت نه ده چې دغه نور ریخی دی وی ټولنې د ناامنی یا ظرفیتونه د ناامنی ډیر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته هم دا اوس وایم چې د خزو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه مشي د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عاید ولري، او بلاخره د ټولنې په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا دې ته تاسو امنیت وایي چې یو ځوان چې ماستری لري، آیا دې ته تاسو امنیت وایي یو ځوان چې حقوق د پنځه څخه فارغ شوی او یا د پنځه څخه فارغ شوی هغه په کور کې ني، او یا د باندې عادي کارونه وکړي، او یو ملا چې اته املا او انشاء نه لري هغه د ریاست وکړي؟ کنه د خپل په یو ټولنه کې ناراضیتي زیاتوي، خفګان زیاتوي، خلک احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېره دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې لپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، کته دوی چې جهاد کړی دی، وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ لپاره کړی دی، نو نن باید دوی لار هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به هم ورکړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بیل کوم اتنیکي سمتی او
یو مسله بل داده چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاسته راوړنی طالبان لري، خو زه وایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، لږې فرصت دې لاشه استفاده وکي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، اما غدې راولي. د دوی دغه اوس چې تاسو اشاره کوي چې دا اوسنۍ امنیت او دا اوسنۍ کوم ثبات چې دا موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډېر اسانه جنگ ور بلې دی شي، کمخ کې مشل دلی دي چې په یو گاونډي کې یو زمينه مساعده شوی دی، پناهګاه مساعده شوی دی، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی. اوس دنیاوال ورته انتظار دی او کچیرته دوی له دې فرصت کار وانخلي بیا به کله گاونډي څخه ستونزې ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم داسې راپورونه شته چې د دوی یو شمېر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل، وګورئ تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي. هغه دا چې په یوې کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکړئ او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کوي، نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خپه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره، چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی. حق یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپل تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ. او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویل دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم. زه افغانستان کې حق ورنه لرم چې زه صرف ښځه یم د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه کما ته وصف برابر شي زه خو هم سرغړونه کوم؟ که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اته جنگي او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه که نن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې که چیرې دغه حالت دوام ومومي، که چیرې دوی ته امکانات برابر شي، که چیرې اوس هم د افغانستان خلک خو که چوب دي یو تعداد وسای نه لري، که بل تعداد چوب دي، دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهې کې او په نور ځایو کې همیشه ویلي ول چې مونږه بلاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه پوهنه په دې باندې پوهیږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس ووایه، زحمت وباسه، او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بلاخره خپل لور دپاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبور شي د وطن څخه ووځي. دې ته عدالت نه وایي. عدالت دې ته وایي چې هر چا ته د هغې د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړی شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې اوس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پرې کیدی، او خبرې د چا سره خبرې دي؟ دا نه کیږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې د دوی هم نظر دي، نه، خبرې د مخالفینو سره، خبرې د ښځو سره، خبرې د مدني ټولنو سره، خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوهې کې نه ول او خبرې ونه شول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغه یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړی شو چې هغه ټول حالت تغییر ورکړ، نو د افغانستان خلک 30 میلیونه یا 25 میلیونه نفوس، خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی به خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډ خبري وکړئ، مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله محمد جان د کندار ستا ته سلامونه وانه ملمنو ته وایم او ردوم ټول ته سلامونه.
سلامت اوسه محمد صاحب، مهرباني.
بس خو دا خورجان د ګور خبر نور واره ده. اول خبر به پر دیو کنه دا 15000 ماش طالبان ته ټاکلې دي، وروره وایراس وې بندر اس د خدای خپل سره کبردان اس سربل ته 15000 شام گزاره نه کی وروره ترکیه سم ماش ورک کی نور کې جواب کو ته کارو ته مرضی نو خبر به ګره وای وای درغه ما ولاړ وای درغه دغه ولاړ وای ما ونه لدل شه در ما ولاړ وای نه لدل لا شه سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شو کې خو جدا نظر دی بل وستا ویله تا دا خلک به داسې جنگ وکړي داسې پلان وبستانه بز د جنگ د ګیره د باس جنگ خدای افغانستان څنګه راول ورور جنگ څنګه شته تمل کړه نه افغانستان سره ولاړ خدای کو جنگ خلاص بیا دا جنگ نه راوځي او بیا د خوځان ته وایم ورته راسه مرګ د افغانان د سره ولاړ باره بو سره کښې نه د طالبان سره به کښېنه مشران سره به خبر وکړو چې دا کار دغسې دی دغه ناټو د هغه او دا دغه او دا دغه دغه دمکۍ به نصر کورور د افغانان ستړي دي در بدر دي افغانان پنډیانې دي چمان دي ګرد ورک اوس خلک ژوندي ورک شو ولا بلکه اوس پیدا شوي چې پر کورونا چې د زړ حکومت
دا نه وایي چې جنګ دې وشي یا جنګ ښه شی دی
ته وایم ګرد ته وایم راسی مر به در سره ودرېږو دا علما ته به ورسو علما به سره ټول کړو چې دغه اوس څنګه کار دی چې الله وایي د الله رسول وایي دغه داسې به وکړو د خیر سره او جنګ د الله افغانستان ته نه راولي دغه دا دا ګوره در مسود در ځي پلار ته کړه او
هغه مسود د دې لپاره چې اوریدونکو مو ډیر دی محمدي صاحب کور دی ودان ساس خبرې واوریدل شوې یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه شر نو مشت محمدي صاحب خبرې قطع کړی او تاسو ته نو به تر کو تاسو خبرې نه کوي مهرباني خر یو یو
بل ویل اسکه ساي سره په تماس
مهرباني مهرباني کوي تو خي صاحب
مننه زما د محترم ملمانه زه خدای په ستنه ده خاص ستنه یوسف جن صاحب ده چې آیا څه سبب ده چې خارجان او ناتو او امریکایان او د غربیان طالبان دې تشویقیه او دې مجبور کړو چې ودې غونډې ته راشي او دې ټول شرایط یې ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یاندې هر یو غواړي چې طالبان د ځان سره مرګي کې قبول کړي ساده
ټول دې پرې غونډه کې دې ټول دې
د دې تشویقي یم هیڅ کله دوه دې دې کوي ګورو ټول شرایط د طالبان ومنل شرایط دې
ستاسو ډېر مننه کوم کور ودان چې جواب ته وخت پاتې شي یو بل اوریدون کایم تاسو ملنډ خبري وکي چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي
وعلیکم السلام شه په خیره
سلامت اوسه مهرباني کوي لشت زر خبري وکي چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطا باندې راپور د تلیکل دراستولې مې ورو
لطفاً خپل پیغام دی زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیر مننه کور ودان ور بشو محترم حق پالته دی اوریدونکو خبرې تاسو واوریده او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې تقریبا څکم 2 دقیقې لرو په دې 2 دقیقو کې د ټولو خبرو ته جواب وې څنګه ده چې تاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنوي چارو وزیر استولای وای چې اصلا دغه دند ده په ځای یو وایند واستو د دې دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده به اعتباري نقشه ده به اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه ز اول هغه ورته وایم چې د وخزه په توګه اکثره وخت موږ د خبرې کوو په خپل د خزه په ګروپونو کې چې مونږ د جنگ مخالف یا سودی د لپاره استو چې څېړنې خودلې دي ټول تحقیقات خودلې دي چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولين متضررین د دې جنگونه چې د خزه دي کوندې پاتې کیږي او که په جنگ کې مري او کچېره هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خزه باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او مشمانو تا رسیگی نوزما تینگار پا دیو چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستون زبانده وغا گیگو او ده حل لارای پیدا کو او اغا ده پا دی طریقه بانده کیگی چه باید طولو سره کینو سیاسی جناها و سره خزو سره مدنی طولو نسره ده یو مسئله بل مسئله بل بر پختنه وکرل چه د چین مسله یو ول تبي دا چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې دا چې باید یو توازن او سیاست
ډېر زیات مننه محترم اقبال ډېر زیات مننه ډور وخت نه لرو لته سخه هم د غراز له شغل سمي یوسف زی څخه ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنه وکړې او نظرونه څرګند کړل
Mana zora wa ارزم شاید.